د افغانستان په وخت د شپې
نه به جوشي تاسو ازادي را دي تغواکي است مخکې در دي چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه کم ایر خصوصي هوایي شرکت وایي چې د کابل دوهې ترمنځ مستقیم لیتنې پیلوي دغه شرکت د نیاکشمه په خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل دوهې ترمنځ مستقیم لیتنې به د دسمبر په 18 له کابل څخه دوهې د دوی د ای ویلو ټکي په لوت پیل شي د 2020 کال د اگست په نیمایي کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د افغانستان او بهرنۍ ودونو ترمنځ ټولې لیتنې وځړل شي خو په وروستیو دوه کلونو کې د سیمې د ودونو ځینې هوایي شرکتونو کابل او د افغانستان سنورو خارونو ته لیتنې بیا پیل کړې دي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY چې په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې له هلو سالورو کلونو څخه درې کورنۍ د کافي خوراک لپاره پیسې خوراکي توکي پوروړ کړي دي او دا شمیره په کلیوالو سیمو کې لوړه ده چیرې چې له هرو 5 کورنۍ څخه سالور پوروړ دي د خوړو نړیوال پروګرام نن په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو پوره کولو لپاره په متوسط ډول 8200 افغانۍ پوروړ دي چې دا د 5 ډالر مدل ده لدی سره سره نړیوال خوراکي پروګرام خبردار ورکړی چې د روانو شرایطو ته په کتو ګانشمیر محتاجې کورنۍ د بودیجې د کمښت له امله پراتونکو میاشت کې د دې سازمان مرسته نشي ترلاسه کولای د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړی چې د ملي امنیت په خونه چارواکي کیش پټیل د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی ایم مشرې ته نوموي پټیل چې په خوای د فدرال د عمومي مدافع وکیل او څارنوال په توګه دنده ترسره کړي غوښتنه کړې چې له اف بی آی څخه د استخباراتي معلوماتو د راټولولو رول واخیستل شي او دا اداره دې له هغو کارمندانو پاک کړي چې د ټرمپ د پلانونو ملاتړ نه کوي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وای پر روان شپږ ورځېنی کمپاین کې د افغان خزو د ملاتړ لپاره کار کوي د سفارت د شنبې په ورځ خپل ایکس پانل لیکلی چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي خطوالي او نړیوال لمړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنا نه دی وړاندې راغلي دوی د شپږ ورځېنی کمپاین پر مهال د افغان خزو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره لاسونه سره ورکوي د امریکا سفارت زیاته کړې چې هر خزه د خوندیتوب کرامت او برابري مستحقه ده د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې شپږ ورځېنی نړیوال کمپاین د شنبې په ورځ پیل شو د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي په افغانستان کې له تیرو څو باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان وخت ورسېدل د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه ولګول شو وروستۍ خبر دا چې په پاکستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د اسلام آباد په وروستیو مظاهرو کې د افغانانو د ګډون ادارات کړه سفارت وروسته له دې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او ځینو نورو چارواکو ویل چې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو په مظاهرو کې افغانانو هم برخه لرله او دوی لکټر لګو د شفقانه نیولې دي پرون پیو خبر پانه کې ویل شي افغانان په دې مظاهرو کې برخه نه اخیسته او په دې اړه د پاکستانی چارواکو څرګندونې د افغان کډوالو د زورولو لپاره پلمه کړي شي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شي کاناډا کې د ډایمنډ دوا په نوم د مستقیم د موسیقي دوهم فستیوال افغان خځې د خپل حقونو په لټه کې
دا غډول شکنجه چې اوس هم روان دي او د افغانستان خځې د هر ډول حقوقونو به برخه دي
او هوا په سړې دو سره د کپلورونکو بازار ګرم شوی
او دغه جرابات پلان کې نه د نغلو ډرونډګي او شوروبي کې د خصه مې انور کې
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د په داسې حال کې چې افغانستان لپاره د ایران نوې ټاکل شوې سفیر ویلي افغان قانوني کډوال دوی ته د درناوي وړ دی په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې سره له دې چې قانوني اسناد لري خو بیا هم زورول کیږي او له پولې راوړل کیږي نور جزئیات پر راپور کې
اونایم که پاسپورت میان پاسپورت ارزش نداره د ایران
د ایران د اصفهان اوسیدونکو حفیظ الله نائب و نوموړی زیاتوی چې ډیرای افغان کډوال قانوني اسناد سره سره لپولی اړول کیږي داسې چې په خبره خزی ایران کې پاتې سوی خو نارینه او ماشومان شړل سوی دي
مامي ګران مثلا مرد شه رد مرز میکنه زنش میمونه کودک رد مرز میکنه دغه خانواده اینجا میمانه.
دوی خلک داسې نیسی مثلا کراری ننیسی او رد مرزوی میرمن دلته پاتې کیږي چې ماشومان رد مرزوی کورنۍ دلته پاتې کیږي. دا ماشومان چې افغانستان ته ځي هلته بې سرپرست پاتې شي.
په تهران کې میشت افغان کډوال قدرت بیگ هم ایران کې د افغان کډوالو د ځورولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در هر کوچه و پس کوچه های ایران که مثلا ما قلم بر می داریم،
مون د ایران په هر کوسه واټ کې د ایرانی وګړو لخوا د افغانانو په نوم په بیلابیلو ډولونو ځورول کیږي. د ایران له چارواکو مغوښتنه دا ده چې مونږ دلته د خپل ځان، کورنۍ او ناموس څخه خطرونو او یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کول لامل راغلی یو. مونږ دې درک کړي او دې ډول ځورونو مخه دې ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه افغانستان لپاره د ایران نوي ګمارل سوي سفیر ویلي افغان قانوني کډوال دوی ته د درناوي وړ دي. د ایرنا خبري آژانس د راپور پر بنسټ علي رضا بیگدلی پرون شنبه د نومبر په 13 کابل ته د سفر پر مهال په یوه خبري ناسته کې ویلي قانوني کډوال چې ایران ته ورځي دوی ته د درناوي وړ دي او هرکلی به ترې وسي، خو له ناقانونه کډوالو یې غوښتي چې خپل هیواد ته ستانه او له قانوني لارې دې سفر وکړي. خو دغه ایراني ډیپلوماټ ټینګار کړی چې هڅه کوي د دواړو هیوادونو د اړیکو د ساتلو لپاره ایران ته د افغانانو تګ راتګ په قانوني توګه تنظیم کړي. ایرنا ایراني خبري آژانس دغه شان د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی په حواله راپور ورکړی چې نوموړي په مازندران کې خبریالانو ته ویلي دوی د نړیوالو سازمانونو له لوري له ایران سره د کډوالو د ورتګ د مخنیوي په برخه کې د مرستو د کموالي لعمل نور دوی ته د کاري فرصتونو برابرولو وسنه لري. مومنی ویلي چې باید د کار د صاحبانو لخوا د کارکونکو د نیولو په برخه کې قوانین په سمه توګه پلي سي، چې په خبره یې تر اوسه په دې برخه کې ډیر پرمختګ هم سوای دی. د دغه ایراني چارواکي په خبره دا مهال په ایران کې شپږ میلیونه بهرني وګړي سته چې په دې کې یو شمېر یې د پټکو ناقانونه دي. ایراني چارواکو تل د بهرنۍ وګړو یا اتبا کلمه افغان کډوالو ته کارولي. تازه تلونیو خصوصي رسنۍ په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ایران په تیرو دوو کلونو کې 13,000 بې سرپرسته ماشومان افغانستان ته راشړلي او د کورنۍ غړي یې په ایران کې پاتې سوي دي. د دغه ریاست مشر میرزا محمد منصور ویلي دا ماشومان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي او دوی خپلو خپلوانو ته ورسپارلي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو د بې نظمه بهیر او ګډوډیو د اداو په ترڅ کې آن د حلوش په نوم ایران کې د بشري حقونو یو سازمان راپور ورکړی چې ایرانی ځواکونو د رسول حسن زی په نوم یو بلوچ وګړی چې ایرانی تذکره لري او د دغه هیواد د زاهدانو اوسیدونکی و تیره میاست افغانستان ته شړلی دی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت د شمیرو له مخې هر ورځ له 0 تر 2,000 افغانان له ایرانه د اسلام قلعه بندر له لارې افغانستان ته راوړل کیږي، چې د راایستل سویو په خبره د راشړل کېدو په ترڅ کې د ایراني ځواکونو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي دي.
د کندا په تورنتو ښار کې د دایمن دوا په نوم د موسیقي دوام فیسټیوال جوړ شو. افغان هنرمندان چې د شنبه په ورځ ناوخته له بیلابیلو ودونو څخه په دغه فیسټیوال کې برخه اخیستې وه، د دغه ډول پروګرامونو د جوړېدو هرکلی کوي او په اوسنیو حالاتو کې د افغاني موسیقي هنر د ژوندي ساتلو لپاره اغېزمن ګڼي. نور جزئیات په راپور کې.
د کانادا تورنتو ښار د شنبه په ورځ ناوخته د ډایمنډ ټو په نوم د افغان هنرمندانو د موسیقي د فیسټیوال کوربه و. دغه فیسټیوال په کانادا کې د فرهنګي فعالانو او د پروګرامونو د تنظیمونکو مصطفی سامی او رامین منصور په نوښت جوړ شوی و چې شاوخوا دېرش افغان هنرمندانو پکې برخه اخیستې وه. له اروپایي هیوادونو، امریکا او کانادا څخه د موسیقي د بیلابیلو سبکونو ګډون کوونکو افغان هنرمندانو چې په دغه فیسټیوال کې برخه اخیستې وه، د دا ډول فیسټیوالونو جوړول د هنر د ستاینې او د افغاني موسیقۍ د ژوندي ساتلو په برخه کې اړین بولي. نامتو افغان سندرغاړی او د دغه فیسټیوال یو ګډونوالی پرستو مهریار ازادي راډیو ته وویل:
هر سال آواز شو در گذشت هم تجلیل می شد، ولی یک بدت آواز شو خواب شد به خاطر از اینکه بعض مشکلات
پخوا به هم هر کال دست یا آواز شو تر سره کیدی، خو د زین استون زل عمله و دریدل. خو په دې ورستیو کې د رامین منصور پروډکشن نوی او پخوانی هنرمندان را غواړي او د هغوی هنر ته لکه څنګه چې لازم دی درناوی کوي، تر څو په افغانستان کې د موسیقي هنر لمنځ ولاړ نه سي. زه دلته د یوې پخوانۍ هنرمندې په حیث چې عمر مو په دې لاره کې تیر کړی راغلی یم. دا په کانادا کې ولمنځل سوه. او د ګرانو افغانانو د پام وړ هم وګرځیده.
کانادا بزرگ واقعا مورد بسیار توجه افغانای عزیز مورد پسند واقع شد.
په دغه فیستیوال کې اوشمنیو او تجربه لرونکو هنرمندانو ته د هغوی د هنري کارونو د ستاینې په موخه جایزې هم ورکړل شوې. د جایزې ګټونکي وایي چې دا کار د دې لامل کېږي چې د موسیقي هنر په لا ډېر قوت او مسؤلیت سره خلکو ته وړاندې کړي. داود حنیف یو له هغو هنرمندانو څخه چې په دې فیستیوال کې جایزه ترلاسه کړې ازادي راډیو ته وویل:
کوم ایوارد مونږ نصیب شو مونږ ډیر اهمیت ځکه لري چې مونږ ویښ شو مونږ به ویښ کیږو مونږ نور او سپورت کیږو مونږ نور او خدمت کوو مونږ به لکه پروګرامونه هم وی مونږ ډیرو ځکه چې مونږ او خلک لازم ملزوم یو که مونږ دا خدمت خلک ته ونکړو نو دغه کلچر او فرهنګ به مړ کیږي ختمیږي سلوسله.
افغان سندرغاړي او کمپوز جوړونکي عبدالله نوابي شادکام چې د هم دغه فیستیوال جایزه ګټلې ازادي راډیو ته وویل:
یونه ګرد هم آیی و تطبیق جشن واده د هر میکروی
ما دا ډول غونډي او جشنوارو ته درناوی کوو او قدر لرو. نه یوازې زماله لپاره بلکې د ټولو په ځنګړې توګه د ځوانو هنرمندانو پام دې ته واړول شو چې په جلا وطنۍ کې د دې زمينه برابر کوچی موسیقي مو لمنځه ولاړ نه شي. کله چې غږ پورته کوو دا په دې معنی دي چې زموږ غږ نه شي غلی کوله.
اگر صدا بلند میکنیم به این معنات که ما سوار هستیم، ما را صدای ما را خاموش کردن نمیتونند.
نه سلام شده نه پیام شده نه یه پایک شده نه گشمنه چه جمال را پایات چی لالا گل تکلم کتنه چه جمال را پایات چی لالا گل تکلم کتنه.
د ډایمنډ نومړی فیسټیوال د 2019 کال د جون په اتمه د اوتریش په پلازمینا ویانا کې ترسره شو. د ډایمنډ ټو فیسټیوال په داسې حال کې له افغانستان بهر ترسره کیږي چې د موسیقي هنر او هنرمندان په افغانستان کې دننه په خورا بد حالت کې دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته طالبانو سمدستي په موسیقي بندیز ولګوه او آن د موسیقي وسایل یې مات او وسوځول. د طالبانو حکومت موسیقي حرامه ګڼي او په رسنیو او په ښاري موټرو کې هم د موسیقي غږول منع کړي دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې د شپږ ودونو له لورې نړیوالې جزایي محکمې ته د ښځو له حقوقو د پراخې سرغړونې په تور د طالبانو د قضیې له وړاندې کولو هرکلی کړی دی. نور جزئیات د عبدالی سپوږمۍ په راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو له حقوقو د سرغړونې قضیه چې د چیلي، کارستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو لخوا نړیوالې محکمې ته وړاندې شوې د ښځو او بشري حقوقو د یو شمېر فعالانو له ملاتړ او هرکلی سره مخ شوې. د بشر حقوقو د فعالانو د ټولنې غړي فهیم فاروق د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
په همدې مناسبت اتحاد فعالان از یې اقدام
په همدې مناسبت ټولنې د دې ګام هرکلی کړی او ملاتړ یې کړی. له نورو هیوادونو د بشر د حقونو سازمانونو او مسؤولو بنسټونو مو غوښتنه کړې چې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي تر څو ژر تر ژره دا قضیه وڅېړل سي او دا قضیه باید د هیڅ ډول سیاسي ملاحظاتو تر اغېز لاندې رانیسي چې د وخت د ضایع کېدو سبب کیږي.
د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې د غشان د شنبه په ورځ د قوس په لسمه په خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ټینګار کړی چې باید د طالبانو له هر ډول سیاسي او حقوقي رسمیت پیژندنې څخه مخنیوی وشي. په دې اعلامیه کې راغلي: اوس د دې وخت دی چې طالبانو ته د بدلون د پیغامونو د لیږلو پر ځای د هغوی مشران محکمې ته راوکاږو. خود طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې په افغانستان کې د بشر حقوق په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خود ښځو او بشري حقوقو فعالان د دې ټولنې له دریز او نړیوالې جزایي محکمې ته د طالبانو د قضیې له وړاندې کولو ملاتړ کړی. لیما امیری د بشري حقوقو فعالې ازادي راډیو ته وویل:
دغه ډول شکنجه چې اوس هم روان دي او د افغانستان کې د هر ډول حقوقونو به برخه دي، نو موږ د دغه جنایاتو چې طالبان حکومت د افغانستان په خلکو پر وړاندې کوي باید د دغه جنایاتو مخه ونیول شي، او دغه جنایات چې د دوی په دریو کالونو کې د کلی دي په خلکو باندې او اوس هم ادامه لري باید دغه ټول نړیوال ته معلوم شي او د دغه ډول جنایاتو مخنیوي وشي.
پریسا مبارز چې د ښځو د حقونو فعاله ده وایي
انګوره خو صحیح ځنه افغانستان هم درین
د ښځو غوښتنې تل داوي چې بلاخره طالبان محاکمه سي او ځواب ویونکي وګرځي. موږ په وار وار د عدالت غوښتنه کړې چې طالبان محاکمه سي. موږ د دې هرکلی کوو چې له درې کلونو وروسته لږ تر لږه دا پرېکړه وسوه چې طالبان د حق محکمې ته راکش کړي، او هیله لرو چې دا پلان سره عملي سي تر څو طالبان د خپلو اعمالو سزا وویني.
دا غوښتنې وروسته له هغه مطرح شولې چې چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د نومبر په 23مه په افغانستان کې ښځو او نجونو کړکېچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقض قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه. نړیوالې جزایي محکمې د جمعې په ورځ وویل چې د 2023 اکتوبر څخه یې په دې اړه څېړنې پیل کړي. په افغانستان کې د جنسیتي ځورونې د ادعاو په ارزونه کې د پام وړ پرمختګ شوی او ټاکل شوی چې ډېر ژر به په دې اړه مشخصې پایلې اعلان شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې راپور ورکړی چې د تحریر الشام وسلوال د دغه هیواد په شمال کې د همه ولایت ځینو کلیوالو او خارګوټو ته ننوتی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ورستیو دوه ورځو کې سرګونو سوری یاغیانو د حلب شار زیاتره برخې ونیولې او د دې شار هوایي ډګرې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. د یاغیانو چې د بشار اسد د رژیم مخالف دي خپل بریدونه ګاونډیو ولایتونو ته هم غځولي دي. د راپورونو له مخې د دوی بریدونه ډیر چټک او ناڅاپي وو او د بشار اسد د پوځ وړتیا تر پوښتنې لاندې راوستې ده. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د اسد متحدان لکه روسیا او ایران په خپلو نورو جګړو کې شکیل دي. د ناڅاپي برید په سوریه کې د کورنۍ جګړې د بیا پیل ګواښ رامنځته کړی دی، هغه جګړه چې څو کاله په ولاړ حالت کې پاتې شوې وه. په وروستیو تحولاتو کې د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان راپور ورکړی چې یاغیان د حماشار شمالي څنډو ته رسیدلي او د سوریې د پوځ واکونه د دې شار په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي. په همدې وخت کې سپینې ماڼۍ پر ایران او روسیې د بشار اسد د رژیم تکیه د حلب د سقوط یو اصلي دلیل بللی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی شان ساوت د شنبې په شپه په یو بیان کې وویل چې واشنگتن د سوریې حالات په ځیر ساري او په تیرو 48 ساعتونو کې د سیمې له پلازمینو سره تماسونه نیولي دي. په دې بیان کې راغلی پر روسیا او ایران د اسد رژیم پر لپسې اتکا او د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 2245 پریکړه لیک پر اساس سیاسي بهیر ته نه تسلیمېده داسې شرایط رامنځته کړل چې د اوسنی وضعیت سبب شول. په تیره بیا د سوریې په شمال لویدیځ کې د اسد رژیم د جبهو د سقوط د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی همداراز ټینګار کړی چې متحده ایالاتونه له دې بریدونو سره چې د هیئت تحریر الشام ترهګرۍ ډلې لخوا شوي هیڅ ډول ارتباط نه لري. امریکا له 2013 میلادي کال راهیسې تحریر الشام ډله د ترهګر سازمان په توګه پیژني او د نړۍ ډیری هیوادونه هم دغه ډله ترهګر بولي. په تیرو دوه ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت څو چارواکو لکه د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف او په دمشق کې د ایران سفیر حسین اکبری د سوریې په بریدونو کې د یاغیانو فعالیتونه په امریکا او اسرائیل پورې تړلي بللی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی چې نن یک شنبه د مشق ته روان دی خبریالانو ته وویل چې دوی په ټینګه د سوریې د پوځ او حکومت ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا شاغلی عراقچی به له دمشق څخه وروسته انقرې ته سفر وکوي او له ترک چارواکو سره له سلام مشورو وروسته به د خپل سفر بل پړاو پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په په افغانستان کې شمیر کب لرونکي وایي دا واپس اړېدو سره یې بازار ښه شوی دی. خو د کبانو فارم لرونکي دا کوي چې له ګاونډي ودونو څخه د ټیټ کیفیت لرونکو کبانو د واردېدو له امله دوی په پلور کې کموالی راغلی دی. نور حال په راپور کې
سنیل هاشمی چې په مزار شریف ښار کې د کبانو د پخولو رستورانت لري د هوا په سړېدو سره د خپل کار ښه کېدو ته خوښ دی. هغه وایي چې خپلو مشتریانو ته د کبانو بیلابیل ډولونه پخوي. هغه ازادي راډیو ته د بیلابیلو کبانو د بیو په اړه وویل
هر کدومش از قیمتای خود برخوردار می باشه.
دا قزل اله کب د یو کیلو بیا 200 افغانۍ ده. د لقه کب یو کیلو په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. د زغاره کب یو کیلو په 400 افغانۍ پلورل کیږي. د شیر کب یو کیلو په 300 افغانۍ پلورل کیږي.
همچنان با قیمت 300 افغانۍ به فروش میرسه.
کته هم د ننګرهار مرکز جلال آباد کې هم د کبانو ګن شمیر رستورانتونه شته. خود دغه ولایت اوسیدونکو روح الله وایي چې هر کال د هوا په سړېدو سره لخپلې کورنۍ او دوستانو سره په چکر د کبانو خوړلو لپاره د کابل جلال آباد پر لوی لاره نغلو او سروبي ته ځي.
موږ په دغه جلال آباد کې اوسېږو او دغه جلال آباد په ننګ کې نه ده. د نغلو ډرنډه کې او سروبي کې ډېر ښه میان ورکوي او ډېر خوندور میان دي او ډېر په خوند برابر دي او ډېر ښه پخوي.
محمد صابر چې د تخار ولایت اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وایي چې د کبانو غوښه د هغه د خوښې خواړه دي او د ډیرو ګټو له امله یې په سوړ موسم کې ډیر خوري.
د هوا په سړېدو سره د کبانو غوښه ډېره ښه ده. کب ډېر ګرم او قوي دی او د یخنۍ لپاره ډېر ګټور دی. زما د کبانو خوراک ډېر خوښیږي.
کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د کبانو د غوښې د تولید اصلي مرکزونه ګڼل کیږي چې ډیری کبان یې له کورنیو فارمونو دي. خو معصوم احمدی چې د هرات په اوبی ولسوالۍ کې د کبانو فارم لري ادعا کوي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د ټیټ کیفیت کبانو واردولو د دوی پر پلور اغیز کړی دی. هغه وویل
نظر به تقاضا بازار خوبی داره.
بازار د غوښتنې پر بنسټ ښه خرڅیږي. خو له بده مرغه بهرني بازارونو زموږ د فارمرونکو کاروبار له ماتې سره مخ کړی. په ځانګړي ډول ټیټ کیفیت کبان په بازارونو کې خرڅیږي او ګاونډي هیوادونو بازار خرابه کړی، ځکه دا ټیټ کیفیت کبان دوی بازار ته واردوي.
کیفیت او کم کیفیت وارد بازار میکنن.
و مغختل چې د کبانو غوښه ته د خلکو د کلنۍ اړتیا د ارقامو په اړه د طالبانو حکومت د کرنې وزارت څخه وپوښتو. خو د دې وزارت ویاند مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د دې وزارت چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د داخلي تولیداتو د لږوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا 140 متریک ټنه کبان له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویلي چې هڅه کوي د کبانو د پالنې سکتور پیاوړی او تولید یې زیات کړي.
مالور غانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیش کیو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
نن یک شنبه د دسمبر لمړۍ نیټه د ایډز نړیوال ورځ ده. دا ورځ د دې ناروغي په اړه د پوهاوي لوړولو په هدف نومول شوی، خو د افغانستان په شان ټولنه کې دا ناروغي چې د بیلابیلو لارو د انتقال امکان شته یو ننګ ګڼل کیږي. د ټولنیزو چارو کارپوهان په افغانستان کې د ایډز ناروغي او ایچ آی وی ویروس په اړه د بشپړه عامه پوهاوي پر اړتیا ټینګار کوي. نور جزا د سنا کاکړ په دې راپور کې.
نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز ناروغۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان په ټولنه کې دا ناروغۍ یو نن ګڼل کیږي او خلک یې په اړه له خبرو کولو ډډه کوي. د ناخوندي جنسي اړیکو لرل د اچ آی وی په ویروس اخته کېدو یو مهم لامل دی، نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان د خپلې ناروغۍ د پټولو هڅه کوي. یو انسان وروسته له هغې ایډز کېږي چې د اچ آی وی ویروس چې له ناروغ کس څخه روغ کس ته انتقالېږي، د هغه د بدن معافیتي سیستم سخت زیانمن کړی وي. ډېر ځله په وخت تشخیص او اغېزمنې درملنې سره په اچ آی وی اخته کس کولی شي د ویروس د پیاوړي کېدو او په ایډز د اخته کېدو مخه ونیسي او اوږد ژوند وکړي. خو اچ آی وی یوازې د ناخوندي جنسي اړیکو له طریقه نه انتقالېږي، او ډېری نور لاملونه هم شته چې له لارې یې دغه ویروس له ناروغ د روغ انسان د وینې جریان ته داخلېدای شي. د هغه کارول شویو سرنجونو، د ویښتانو خریلو پاکیګانو او دغه شان د غاښونو ډاکټرانو د وسایلو کارول چې له وړاندې په اچ آی وی ویروس اخته انسان ترې کار اخیستی وي، د اخته کس لخوا روغ ته د وینې ورکول او د اچ آی وی شوې مور لخوا ماشوم ته د شیدو ورکول د دې ویروس د لېږد نور لاملونه بلل کېږي. دا ورځ د ایډز ناروغۍ په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره نومول شوې، خو په افغانستان کې په دې اړه د عامه پوهاوي په برخه کې نه پاملرنه د دې لامل شوې چې خلک په دې اړه لږ معلومات ولري. یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په دې ناروغۍ اخته شوي وایي، په اچ آی وی ویروس اخته کسان له دې ویرې چې نور خلک پرې خبر نشي له درملنې لاس اخلي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې عمه یې د غاښونو تر درملنې وروسته په دې ویروس اخته شوه.
له ټولو یې پټوله، ځکه ټول پوهېږي چې د دې ناروغۍ نوم باد دی، که څوک یې ولري هم چاته نه وایي. له همدې امله دې په پټه خپله درملنه کوله، خو ډېره یې کمزوري کړې وه. وضعیت یې خراب سو او د همدې ناروغۍ له امله مړه سوه.
وضعش خراب شد به خاطر از این مرض هم از دنیا رفت.
یوه بله میرمن چې د کورنیو ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې خاوند یې چې روغ دی د استعمال شوي سرنج له کارولو وروسته په دې ویروس اخته شوی. دا میرمن وایي د اقتصادي ستونزو او له دې امله چې خلک د هغه له ناروغۍ خبر نه شي، خاوند یې له درملنې ډډه کړې. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو پر اړتیا ټینګار کوي. یو له دوی څخه مجیب لحاظ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د اچ آی وی ویروس په اړه د خلکو ترمنځ د پوهاوي کچه لوړه نه شي، دا به په افغانستان کې ډېرې وژونکې پایلې ولري. نوموړي زیاته کړه
دا چې افغانستان یوه سنتي او یوه کلتوري ټولنه ده، نو خلک ډیری وخت له دغه مسایلو سره د ټولنیز چلند لپاره په بیلابیل توګه باندې برخوردونه کوي، ان خپل ځان د مرګ کومې ته ورکوي، خو د ټولنیز برخورد د ویرې له امله یا د هغې درملنه نه کوي او یا هم د هغې په خاطر باندې توجه نه کوي، جدي نه ګڼي. تونزه همدا ده چې ټولنه کې پوهاوی نشته. ده د ټولنیز عامه پوهاوی تر ټولو لومړی مسؤلیت د اړوندو رسمي مسؤلینو، رسمي چارواکو ده. د دې ترڅنګ مدني فعالین، ټولنیز فعالین، رسنۍ، ملا امامان، فرهنګي ټولنې او بیلابیل قشرونه په دې برخه کې مسؤلیت لري ترڅو عامه پوهاوی رامنځته شي او خدای مکړه ډېرې خطرناکې پایلې ونه لرو.
په اچ آی وی ویروس اخته کسانو شمیرو، د دوی د درملنې او په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پلانونو په اړه مو د طالبانو حکومت، د عامه روغتیا وزارت بیان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه. په ورته وخت کې د ساري ناروغیو یو شمېر ډاکټران وایي هغه کسان چې په اچ آی وی ویروس اخته دي باید هیڅکله خپله ناروغۍ پټه نه کړي او د درملنې تر څنګ باید نورو ته د دې ویروس د لېږد مخنیوي لارو چارو ته هم پاملرنه وکړي. د کابل ښار د انتاني ملي تخصصي روغتون متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا نور خپل ناروغي باید کتمان نه کړي، پټۍ نه کړي، ځکه خدا نه خواسته که چیرې دغه په اچ آی وی اخته کس خپله ناروغي پټۍ او هغه نور وګړي په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي، نو دغه نور ناروغان چې هر څومره نور خلک یې پرې اخته کړل، دغه ټولو خون دا به ټول د ده غاړې وي، نو دی باید هیڅکله هم خپله ناروغي پټه نه کړي او نور وګړي هم هغه ته باید تهدید آمیزه، توهین آمیزه، یعنی نور بیکار خبرې ورته ونه کړي، پیغور ورته ور نه کړي.
د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز نړیواله ورځ په 1983 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO لخوا اچ آی وی باندې اخته کسانو ته د پوهاوي لوړولو او درناوي لپاره ونومول شوه. د ملګرو ملتونو سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې نړۍ کولی شي تر 2030 پورې عامې روغتیا ته د یوه ګواښ په توګه د ایډز ویروس په بشپړه توګه پای ته ورسوي. د 2024 کال د ایډز نړیوالې ورځې موضوع د حقونو لار غوره کړئ، زما روغتیا زما حق ده، چې په دې برخه کې د بشري حقونو اهمیت په ډاګه کوي او په نړیوالو مشرانو ودبه وغږ کوي چې هغه نابرابریو ته رسیدنه وکړي چې د پرمختګ